دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم پامکړی د دې محل خبرونه ته زه احمد شکیب دوستیم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لایت آستن نن په دوحه کې لخپل سیالانو سره کتلی دي. دغه دوه جګپوړي چارواکي د سیمه ایزو مسایلو او افغانستان څخه د امریکایانو د ویستلو پر بهیر خبرې کړې دي. له رسمي لیدنو کتنو سربیره د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران هغه پوځي مرکز ته ځي چې د افغانانو د تخلیه پروسه روانه وه. دوی به دلته له پوځیانو او ډیپلوماټانو سره مجلس وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام د دوشنبه په ورځ ویل چې څلور امریکایان د ځمکې لاري له افغانستان څخه ځانونه راوستلي او په سرحد کې د ډیپلوماټانو لخوا هرکلای شو ده. دغه مقام ندی ویلي چې څلور امریکایان د کوم هیواد په سرحد اوختي دي. نن په کابل کې یو شمېر خزو د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره کړې ده. لاریون کوونکو د پاکستان په خلاف شعارونه ورکول او چغې وهل چې موږ مستقل افغانستان غواړو. دوی د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو د بندیدو غوښتنه هم کوله. لاریون کوونکو میرمنو سفارت ته د ننوتلو هڅه کوله خو د طالبانو لخوا یې مخه ونیول شو. دا مظاهره داسې مهال کېږي چې تیر ورځ د طالبانو له لوري د پنشیر تر نیولو وروسته د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود پر افغانانو غږ وکړ چې د طالبانو پر ضد ملي پاڅون وکړي. په افغانستان سربیره په واشنگتن کې هم یو شمېر افغانانو مظاهره کړي او له ایران څخه هم د افغانانو د یو مظاهره راپور ورکړل شوی دی. د سیشن بیتر مظاهره مخکې په کابل، هرات او بلخ هم خوځو او د مدینه ټولنه فعالانو مظاهره کړې وي. د طالبانو ویان زوی الله مجاهد تیر ورځ د خوځو د لاریونو په وویل چې دا لاریونونه تر وخت مخکې دي. په افغانستان کې د طالبانو وخت تر لاسه کول وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې پوانتونونه بیرته پرانستل شوي خو په ځینو پوانتونونو کې د هلکانو او نجونو ترمنځ پرده وهل شوي. په کابل، کندهار او هرات ولایتونو کې د پوانتون استادانو او محصلینو د رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې په ځینو ټولګیو کې نجونې او هلکان په بشپړه توګه سره بیل شوي یا یې ترمنځ پردې وهل شوي او یا هم د پوانتون دننه ورته محدود ځایونه جوړ شوي دي. طالبانو هم تیر اونۍ ویلي وو چې پانتونونه او ښوونځي بیرته خپل فعالیت پیل کولی شي خو په دې شرط چې هلکان او نجونې سره بیل وي. نن په امریکا کې د هغو 15 کسانو محاکمه پیل شوه چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د پیښو په پلانولو او د بریدونو په کولو تورن دي. د دغو کسانو محاکمه د کورونا وایرس د خپرېدو له وجې د یو نیم کال لپاره ځنډېدلې وه. د القاعدې جګپوړی غړی او د بریدونو اصلي طرح شیخ خالد محمد او دغه نور ملګری د ګوانتانامو په پوزي کې نیسون کې محاکمه کیږي. پر دوی باندې د تاوتیه د جوړولو، پر ملکیانو د برید کولو او د الوتکې د تختولو او ترهګرۍ تورونه لګول شوی دي. که دغه تورونه ثابت شي هر یو په مرګ سزا محکومېدای شي. د اسرائیل پاوز وایي چې دوی نن په غزه کې د حماس پر پوزي مرکز بمبارد کړی دی. د پاوز په اعلامیه کې راغلي چې دغه برید د اسرائیل خاورې ته د اورغورځونکو بالونونو د لیږلو په بدل کې شره ده. اسرائیل وایي چې د غزه په سویل کې د حماس د وسلو جوړولو ورکشاپ او پوځي مرکز په نخښه شوی دی. د خلکو د مرګوب له خبر نه دا ورکړل شوی. د اسلامي جهاد سلګونو پلویانو د دوشنبه په ورځ په غزه کې لاریونو کړ. حماس اور غرزونکو بالونونو په هوا کړل. اسرائیل د فلسطین په شمال او په لیدیز غاړه کې د خلکو نیول پیل کړی چې نن هم دوام لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د ایدا توپان د زیانونو د معلومولو او له زیانمنو شویو خلکو سره د لیدنې لپاره نیویارک او نیوجرسي ایالتونو ته ځي. ولسمشر بایدن د دوشنبه په ورځ د نیویارک او نیوجرسي له هغو سیمو سره د مرستو اعلان وکړ چې د توپان له کبله ځپل شوي دي. د ایدا توپان د امریکا په ختیځو ایالتونو کې څناسه 50 تنه وژل دي. 8 کسان په نیوجرسي او 10 کسان په نیویارک کې وژل شوي دي. په لویزیانا کې د 12 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د نیوجرسي خاروال وایي چې د 15 میلیون ډالر پرځښت د دغه خار تاسیسات ته زیان رسیدل ده. د نیویارک والی وایي چې 200 کورونه وران شوي او د 50 میلیون ډالر پرځښت عامه تاسیسات ته زیان رسیدل ده.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چخ پرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري. طالبان وایي د پنچیر ولایت تر نیولو وروسته په ټول افغانستان کې اولکا څنګه کړی ده. پنچیر د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو ضد وروستۍ ځای دی چې طالبان یې د نیولو ادعا کوي. د بلې خوا احمد مسعود په یو ژغیر پیغام کې د ټولو افغانانو څخه غوښتنه کوي چې د طالبانو په ضد ملي پاڅون وکړي.
د طالبانو له خوا د دوشنبه په ورځ په یو خبر شوی ویډیو کې ښکاري چې د وګړو ځواکونه د پنچیر ولایت په مقام کې خپل بیرغ اوچتوي. هغه ولایت چې د مخالفو ځواکونو وروستۍ قوي مرکز وو او اوس د طالبانو لاس تلویدلې دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د پنچیر ترنیول وروسته طالبانو اوس پر ټول افغانستان واکټینګ کړی دی.
زمون ملت نور د جګړې دوام نه غواړي او نور یې د دوام دلیل هم نشته دی. لاندې عمل دا مهمه ده چې زمون ټول هیوادوال باید وپوهیږي چې د افغانستان اسلامي امارت جګړه پای ته رسولې ده.
یو شمېر شاهدانو چې د امنیتي ملحوظاتو له امله خپل هویت نه دی خوده لای هم ویلي دي چې طالبانو بیګاش پد د پنچیر ټول یته ولسوالۍ نیولې دي. ورسلهغه چې طالبانو د پنچیر ولایت د نیولې دا وکړه د طالبانو ضد د مقاومت ځواکونو د دوشنبه په ورځ وویل چې حقوقي بخپل مبارزې ته دوام ورکړي. د ملي مقاومت جبهه ویلي دي چې حقوقي په پنچیر کې په ستراتیژیکو موقعیتونو کې دي او د طالبانو او د حقوقي د شریکانو په وړاندې به جګړه ته دوام ورکړي. په پنچیر کې د طالبانو او د مقاومت د ځواکونو ترمنځ د څوره زره هيسي سخت جګړه روانه وه او د یک شنبه ورځې په نخټو کې د مقاومت د جاپی ویاند فهم د شتي له طالبانو سره په نخټه کې ووجل شو. د شتي د طالبانو ضد غغو او په تیر حکومت کې د افغانستان د رسنیو یو وټلې تیرا ګڼل کېده. بلخو ایران د دوشنبه په ورځ پر پنچیر ولایت د طالبانو بریدونه غندلې دي.
اخباری که از پنچیر میشه
د پنچیر په برخه کې مونږ واقعا د نهنه ور خبرونه ورو مونږ د تیر شپې بریدونه په ټینګه غندو د افغانستان د مشرانو شهادت د جوړ خوښنۍ ور دی. بهرنۍ مداخله دی وڅیړل شي مونږ هم په اړه تحقیقات کوو.
او چې طالبان پر ټول افغانستان د واکمنې دوه خبره کوي د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي خو هیله من و چې حکومت به د کار زمینه مساعده کړي او فابریکې به پرانستل شي.
تمام امیدونم دغه د چلور خلکو ته کاروبار پیدا کی په کارخانه د خلکو غوړ سرګردان دي سبیر شتر ماخه خرچشته او ګټه نشته.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دوشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان نوې حکومت به ډیر ژر اعلان کړي خو هغه دقیق وخت و نه خود. نو موري وویل د پنچیر لنیول کې دورسته طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي دي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د سپتمبر د یو لسمه لپیخو شل کال پس د امریکا غا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سپتمبر په یو لسمه نیټه پر امریکا د توریستي حمله شل کال پوره کیږي. د امریکا غا آشنا رادیو د سپتمبر په یو لسمه او دو لسمه نیټه ځانګړي خبرونه لري. لا نیویارک پنسلوانیا او پنتاګان د امریکا غټ د خبريالانو مستقیم راپورونه د مبصرینو نظرونه او د شل کلن تاریخ ارزونه پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حمله او له هغه وروسته تحولاتو ارزونه ل امریکا غټ آشنا رادیونه شیبه په شیبه.
د امریکا جغاشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سپتمبر په شپږمه د خبری کانفرنس په لړ کې ویلي دي چې د چین د سیپاک اقتصادي پروژه د افغانستان په ګټه ده او له چین څخه یې غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. موږ په همدې باره کې د سیاسي چارو د کارپو صلاح الدین سیدی سره مرکه کړې ده.
صلاح الدین سیدی صاحب، زبی الله مجاهد ویلی دی چې د چین نه غوښتي دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او ویلی دي چې د چین په اقتصادي پروژې سپک کې د افغانستان ګټه ده. نو تر اوسه خو حکومت نه اعلان شوه. کچېره حکومت اعلان شي او هغه یو هم شمول حکومت نوي، نو چین به بیا هم د طالبانو د غوښتنه ومني؟
زما په پوها د نړۍ خاصتا د سیمې هیوادونه بعد د طالبانو د اعلان شوی ممکن حکومت په اعتراف کې مطمئنا لږ انتظار باشي. زما تصور دا دی چې پاکستان چې د اوسنیو طالبانو نږدې متحد دی حتی دوی به هم انتظار باسي، خو په اولینه مرحله کې د قطر، پاکستان او د چین هیوادونه طالبانو سره خپل روابط تنظیم کړي.
یعنی حکومت به په رسمیت وپیژني حتی که هم شموله هم نه وي؟
هم شموله خبره هسي یو خبر ده، هم شموله هر صورت کې چې وي بیا هم شموله نه ده، په دې چې تمام ته قدرت نشي ورکولی او یو د وته چور کې او یو د دې نه بیرونی بیا هم بناره.
په هر صورت زما سوال مانده ده سیدی صاحب، چې یعنی که دغه فکر چې تاسو لري د هم شمول نه، که دغه سی حکومت نیوي بیا به هم د ملکونه د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني د خپل ګټو لپاره؟
د چین مرسته د چین تو په استلا اقتصادي برنامه د نړۍ سره د نور په استلا مرستو یا د نورو همکارانو متفاوت دي. چین په افریقایي هیوادو کې یو سلسله قراردادونه درلودل چې د هغه په نتیجه کې تربیل او کولنګ او هر څه تر نفرو پورې خپل راوستل. دا چې په دغه شرایطو کې طالبان چې د امریکې سره یو سلسله مشکلات لري، طالبان چې د روسانو سره تر معینه حده پورې په استلاح کوم خلاص روابط لا تر اوسه پورې نه لري، طالبان چې د ایران سره د اقتصادي پروژو په برخه کې به عمره نتایج په اصطلاح تر اوسه پورې ونه لري، نو د طالبانو لپاره ستر چانس همدا چین دی. د معلوماتو د مخې د چین نه تقریبا یوه هفته مخکې څه کم زیات غوښتنه شوې وه چې د افغانستان سره مرسته وشي. د چین د لپاره خپل اقتصادي پروژې چې د سی پاک پروژه ده، هلته په پاکستان، اوسنی پاکستان او په افغانستان کې خپل مواصلاتي او په ترانسپورتي لارې یو سلسله پروژې تر لاس لاندې نیولي، د هغه لپاره ډېر اوږدمهاله کار کوي. مطمئنا دا چانس شته، اما زه په کلکه په دې باور یم چې په نهایت د امر کې د سختو شرایطو کې به طالبان هر متحد ته چې د دې مزیقې نه وباسي او د دې اقتصادي مزیقې نه وباسي لاس واچي او په اصطلاح مرسته به وغواړي. اما په اوږدمهاله توګه زه فکر کوم چې چینایان به او نړۍ به انتظار وباسي چې طالبان
د سیپاک دغه پروژه څومره د افغانستان او افغانانو په ګټه ده؟
یو زمنګ د امیدوارانو نه په تیرو دوه لسیزو کې همدا و چې سترې سیمه ایزې اقتصادي پروژې او د هغه په نتیجه کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت او اهمیت دا به پاکستانی استابلیشمن ډېر څه معتقد کړي چې په سوله او په امنیت کې د ټولو ګټه ده، او دا به په دې کې معتقد کړي چې هغه مفادات چې د دې لارې نه د سیمې خلکو ته په شمول د پاکستان رسیږي دا د دوی په ګټه ده. او په خاص ډول ستره میلیاردي پروژه د سیپاک، د کاشغر پروژه، دا هغه سترې پروژې دي چې د آسیایي میانه نه د نفتو او د ګازو پروژې دي چې د افغانستان نه تیریږي چین ته ځي او پاکستان ته ځي او بیا بهر ته رسیږي. دلته په زرهاوو خلکو ته کارونه پیدا کیږي، سرمایه راځي په میلیونهاو ډالر په دوامدار شکل باندې افغانستان ته، د دې عبورو له عبوري لورونه چې ګازو د نفت تیریږي. دا په دې برخه کې سلهاوو مستقیم او غیر مستقیم د کار زمینی برابرۍ کې څه مطلب
دی چې موږ په ګټه ډیره مننه سیدی صاحب په مخامخ.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې، او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسې زموږ د خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنوي چارو او دفاع وزیران منځنی ختیځ او اروپا ته په سفر وتلی دي چې د افغانستان په اړه د خپلو متحدینو سره خبرې وکړي. د بل خوا د کانګرس یو غړی وایي طالبانو الوتکه يرغمل کړی دي. جرمنی هم د افغانستان سره د اړیکو د پیلولو ملاتړ کړی دي. د دې موضوع نور تفصیل به د ایوب خاورین څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران منځنی ختیځ او اروپا ته په سفر ووتل. د ډیپلوماسي او ځواک دغه غبرګ وزیران به په منځنی ختیځ کې خپل حقوق متحدینو سره وګوري چې د افغانستان څخه دراوتلو په لړ کې همکاري کړی ده او د هغوی د ډاډمنولو هڅې به وکړي چې ګواکې د افغانستان څخه د امریکا د وتلو معنا د خپل متحدینو پریښودل نه بلکې د چین او روسیې له اړخه د نوې زمانې نویو چیلنجونو ته چمتووالی دی. افغانستان یې نظامی پریکړې دی خو ملکی او بشر دوستانه اړیکې ختمی نه دي. دا د مزار شریف هوایی ډګر دی. د سټلایټ په انځورونو کې ښکاری چې څلور ملکی الوتکې پکې ولاړې دي. ځینې منابع وایي چې شاوخوا زر تنه په هوایی ډګر کې سفر ته چمتو دي. د بهرنیو چارو وزارت د دومره شمیر امریکایانو موجودیت نه تاییدوي. د سپینې ماڼۍ وایاند وایي چې متحده ایالات کوشش کوي د هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د امریکایانو سره کار کړی دی. د امریکا د استازو په مجلس کې د بهرنیو اړیکو په جرګهګۍ کې د جمهور غوښتونکو د ګوند مخکښ غړی مایکل مکال د فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د استخباراتو د ادارې د معلوماتو په اساس سلګونه امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. په افغانستان کې چارواکي وایي چې لیک تر لیکه څلور کرایه شوی ملکی الوتکی چې سلګونه کسان پکې سپاره دي الوتلو ته نه پریښودل کیږي. یو افغان چارواکي ویلي دي چې په الوتکو کې سپاره کسان افغانان دي چې اکثریت یې پاسپورت او ویزې نه لري. خو د امریکا د کانګرس دغه غړی وایي چې په الوتکو کې امریکایي اتباع هم شته او طالبانی الوتلو ته نه پریږدي.
And in fact, we have 6 airplanes at Mazar Sharif Airport.
Taliban de hawai da garlara nakhlasawi che hawai parwaz wakli da galuta ke patiro do razu ke pa hawai da gar ki di khuda parwaz ijaza na warkol ki gi muk puhi gu che dalil sada zaka Taliban de pa muqabil ke yow sagwari da halat parishtune toga de argamal niwolo pa pekha badli gi هغوی د امریکا اتباو ته تر هغه وخت پورې اجازه نه ورکوي چې ولاړ شي تر هغه چې هغوی د امریکا لخوانه په بشپړه توګه په رسمیت پیژندل شوی نه وي.
ګنشبیر اروپایي وادونه هم په افغانستان کې د خپلو پاتو همکارانو د رئیسټلو په لړ کې د طالبانو سره د اړیکو د غزولو ملاتړي دي. د جرمنی لمړی وزیر انګلا مرکل وایي د کابل د هوایی ډګر فعالیدل یو ښه ګام دی او د افغانستان سره د نړیوالو خیریه بنسټونو لاري مرسته کول د جرمنی په ګټه تمامېږي.
پاستی تر کومه چې د طالبانو خبرې مطرح دي نو په کار ده چې مونږ ورسره خبرې وکړو ځکه اوس بل هغه سره خبرې کیږي. مونږ غواړو هغه خلک راوباسو چې د جرمنیانو له انکشافي پروژو سره کار کړی دي، په خاصه توګه هغه خلک له افغانستان څخه راوباسو چې فکر کوي اوس له خطر سره مخامخ دي. مونږ هم درنګ غواړو چې د مرستو نړیواله ادارې دا وکولې شي چې په افغانستان کې بشري حالاتو ته انکشاف ورکړي. حالت وچکالی ده او ولګله ده. پرون یو ښه خبره دا و چې د کابل هوایي ډګر ته بیا لاسرسی شته دی.
په اروپا کې ځینې سیاستوال د طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو په اړه ګڼ شمیر اندېښنې لري، خو پرون په یو جرمنی ورځپاڼه کې د طالبانو د یو بیان مرکه خبره شوې چې په هغه کې جرمنی ته ډاډ ورکړی چې طالبان د جرمنی سره ښې او نوې اړیکې غواړي.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د عامه روغتیا وزارت شمیرنې ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو اونۍ کې د کورونا وایرس پیښې ډېرې کمې شوې دي. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي په پوهنتونونو کې د زده کړو د فایل پر مهال بعد د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره د عام روغتیا وزارت روغتیايي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. نور حال زموږ د خبريال اکرام شنواری په دې راپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د روان وضعیت په باب د عام روغتیا وزارت د تیرې دوشنبه د ورځې رسمي راپور ښیي چې په دغه هیواد کې د تیرې اونۍ په پرتله په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دغه وزارت شمېرې ښیي چې تېره ورځ د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د کورونا وایرس ټولې دوه نوي مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې تر ټولو زیاتې د هرات په ولایت کې ثبت شوې وې. تېره ورځ د هرات په ولایت کې واوه، کابل کې څلور، بامیان کې هم څلور، کندوز او کندهار کې درې درې، او په ننګرهار کې یوه مثبته پیښه شویده. د نوو پیښو سپوسته افغانستان کې د ټولو هغو کسانو شمېر چې د کورونا وبا د خپرېدو لپاره څخه تر دوشنبه ورځې پورې په دغه وبا اخته شوي 1350 او 1680 تنو ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې د کورونا وبا د خپرېدو لپاره څخه تر تېرې ورځې پورې ټول 1340 تنه د کورونا وایرس په ناروغۍ مړه شوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال افغانستان کې 3250 تنه د کورونا وایرس په ناروغۍ لا هم اخته دي چې په کورونو او روغتونونو کې تر ملل اعلان دي. عام روغتیا وزارت د کورونا وایرس د مثبتو پیښو تشمیل د کموالي خبر په داسې حال کې ورکړی چې افغانستان کې خصوصي پوهنتونونو کې تېره ورځ درسونه بیرته پیل شوي او ټاکل شوي چې په دولتي پوهنتونونو کې به هم ژر زده کړې پیل شي، چې ورسره د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو اندېښنې هم زیاتې شوي دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د محصلینو د چارو سرپرست سید اسماعیل روحاني وایي چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړو پر مهال به د عام روغتیا وزارت ټولې روغتیايي سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
موږ به هڅه وکړو تر څو د غسر مو پالی کا کیمیو د روغتیا وزارت سره د غوی د هدایت مطابق به ان شاء الله کوم محصلین جپانتونونو ترازی د ټولو صحیح تدابیر په نظر کې نیول سره به ان شاء الله خپل درسونه ته ادامه ورکوي. نو اوس کوم معلومات موږ لرو د کرونا هغه کوم مشکلات چې وو د حکومت تهدید چې واغم څه اندازه کته شوې دی، نو موږ به کوشش کوو چې دوی ته یو خو توصیه موږ د ټولو محصلینو سره دادا چې دوی هغه خپل ټول کوم د روغتیا تدابیر چې دی هغه په نظر کې ونیسي، دغه تدابیر مطابق د خپل درسونو ته د شروع په حالت کې راشي. ان شاء الله درسونه به کوشش کوو زر شروع شي او د رسمي اعلامیې په اساس باندې به شروع کیږي.
افغانستان کې د کورونا وایرس د ځینې سپی پر مهال تیر حکومت پانتونونه او خوځي د کورونا او بعد خبرېدو د مخنیوي لپاره چلېږي. افغانستان کې پولیسي کلونه کې د پانتونونو نوې تعلیمي کال د وګړي د مشي پولیسي
قدر منوریدن کو اقتصاد پوهان وای افغانستان د بد اقتصادي وضعیت سره مخ دی. ګڼ شمیر کارونه او عایداتي سرچینې بند دي او نړیوالو د نامعلوم وضعیت له امله خپل مرستې ځنډولې دي. طالبانو مطبوعاتو ته ویلي چې نوی نظام به ډېر ژر اعلان سي او هڅه کیږي اقتصادي فعالیتونه بیرته فعال سي. د امریکا جغ آشنا تلویزیون د افغانستان په اقتصادي وضعیت په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سوداګرو د شورا د رئیس حاجی عبید الله صدرخیل سره مرکه کړی ده.
صدرخیل سب ستړي مشي پروګرام ته یو لنډ پښتنه دا کوم چې تاسو خدا د سوداګرو د فعالیت او د افغانستان د وضعیت په اړه جریان کې استئ. دا حالت څومره تاسو په باور د اندېښنې وړ دی او اماراتو کې مش سوداګر په دې اړه څه وایي؟
السلام علیکم آشنا صاحب. وعلیکم السلام. تاسو تاسو د تلویزیون دلاره نه ګران لیدونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. د دې کې ټول جوړ وای د ټول سره تشویش تا کډل ته سوداګر دی مشت سوداګر په اماراتو کې افغاني سوداګر او په داخل کې کوم سوداګر نه لرو ټول په تشویش کې دي چې چون پروازونه بند دي حکومت تر اوسه معلوم نه ده. نو ټول یو رقم دې ته منتظر دي چې د حکومت اعلان کی او په خیر پروازونه شروع شي. اوس یې نن او پرون صرف داخلي پروازونه وکړل. اوس موږ امارات او د افغانستان سره پرواز نشته، بلې خواته نشته. نو ټول منتظر یو.
تاسو به اوریدلی چې نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان سره خپل مالی مرستې کنګل کړي دي او ویلته د سرګن شوې ده چې د طالبانو واکمنۍ د نړیوال ټولنې د خوانه پر رسمیت نه ده پیژندل شوی. ستاسو په نظر چې د افغانستان اقتصاد کې ډیر مهم رول لري ستاسو فعالیتونه، البته دا ډول نړیوالو مالی مرستو بندیدل د افغانستان لپاره څومره زیان رسون کړي؟
دا ډیر خطرناک دی افغانستان لپاره. اول خو دا کومې پیسې چې کنګل شوې دي، دا نه میلیارډ ډالر، دا دا نه دي طالبانو پیسې دي او نه دي زیاتره د افغانستان د حکومت دي. په دې کې زیاتره پیسې دي خصوصي بانکو دي چې خپل افغانانو په ډیپوزیت اچولی ده، او هغه پیسې کوم شخصي بانکونه چې دي هغوی په مرکزي بانک کې جمع کړي دي، او مرکزي بانک بیا دا پیسې وړي دي په ګټه باندې په سویس او په نورو بانکو کې ایږي دي. نو اوس موږ له هغه مشکل سره مخ یو چې اوس له $200 نه زیات په افغانستان کې څوک د شخصي اکاونټ نه شي زیات اخیستی، چې بانکونه پیسې نه لري او مرکزي بانک هم نه لري. نو دې ته موږ ضرورت لرو چې باید دغه پیسې خلاص کړي او د خلکو مشکل پرې حل شي. او دا خپل یو مشکل ده چې نه کار شته، نه روزګار شته، نه حکومت تر اوسه معلوم ده، نه پروازونه شته. هلته کوم اولیه مواد چې دي ورځ په ورځ ګرانیږي، او تاجرانو په دغه اخیر وختو کې د حکومت او د طالبانو په منځ کې ډېر جنګ و ده. سلور 15 میاشتې 13 میاشتو کې نو تجار ونه کړای سوی چې ډېر غذایي مواد او ادویه ملک په داخله کې یو خو په خپلو انګړو ستوریجو باندې ډارېدل، بل په لاره ډارېدل څوک یې ونه سوځي، څوک یې غلا نه کړي. نو اوس اشد ضرورت لرو چې مواد اولیه باید افغانستان ته ورسي.
په دې 13 کالو کې چې په افغانستان کې کوم نظامونه یا نظام په مجموع کې د ایسایو د مخنه د افغانستان اقتصاد تر ډیره په بهرنیو مرستو او همکاریو باندې تمویل کېدو، د طالبانو حاکمیت ته ستاسو خصوصا د سوداګرو په توګه وړاندیز څه دی چې څه باید وکړي چې دا مرستې ترلاسه کول یقیني شي؟
د موږ خو همدغه مشوره ده ورته او خبرې مو سره کړې دي، تاجرانو سره ناست هم دي چې اول چې د طالبانو حکومت جوړ شي دوی باید اولین اقدام دا وکړي چې له نړیوالو سره ښه روابط ولري، څو له نړیوال په رسمیت وپېژني. که چېرته د حکومت په رسمیت ونه پېژندل شي نو هیڅوک هم کار نشي کولی، ولې دا به یو مشکله وي چې موږ به نه خارج ته پیسې لیږلی شو نه به خارج نه. یو تاجر چې مال د بهر نه واخلي او راوړي افغانستان کې خرڅ کړي، دی غواړي چې دا پیسې بیرته ترانسفر کړي، نو چې وایي کله چې افغانستان په رسمیت څوک ونه پېژني نو بیا خو دا پیسې نشي ترانسفر کولی.
پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لاید آستن نن په دوحه کې له خپلو سیالانو سره کتلي دي. دغه دوه جګپوړي چارواکي د سیمه ییزو مسایلو او افغانستان څخه د امریکایانو د ویستلو پر بهیر خبرې کړې دي. له رسمي لیدنو کتنو سربیره د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران هغه پوځي مرکز ته ځي چې د افغانانو د تخلیه پروسه روانه وه. دوی به دلته له پوځیانو او ډیپلوماټانو سره مجلس وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام د دوشنبه په ورځ ویل چې څلور امریکایان د ځمکې له لارې افغانستان څخه ځانونه راوستلي او په سرحد کې د ډیپلوماټانو لخوا هر کله شوې ده. دغه مقام ندی ویلي چې څلور امریکایان د کوم هیواد په سرحد اوختي دي. نن په کابل کې یو شمېر خزو د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره کړې ده. لاریون کوونکو د پاکستان په خلاف شعارونه ورکول او چغې وهل چې موږ مستقل افغانستان غواړو. دوی د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو د بندیدو غوښتنه هم کوله. لاریون کوونکو میرمنو سفارت ته د ننوتلو هڅه کوله خو د طالبانو لخوا یې مخه ونیول شوه. دا مظاهره داسې مهال کېږي چې 13 ورځ د طالبانو له لوري د پنجشیر تر نیولو وروسته د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود پر افغانانو غږ وکړ چې د طالبانو پر ضد ملي پاڅون وکړي. د اسرائیل پاوز وایي چې دوی نن په غزه کې د حماس پر پوځي مرکز بمبارد کړی دی. د پاوز په اعلامیه کې راغلي چې دغه برید د اسرائیل خاورې ته د اورغورځونکو بالونونو د لیږلو په بدل کې شوی دی. اسرائیل وایي چې د غزه په سویل کې د حماس د وسلو جوړولو ورکشاپ او پوځي مرکز په نښه شوی دی. د خلکو د مرګ ژوبل خبر نه دی ورکړل شوی. د اسلامي جهاد سلګونو پلویانو د دوشنبه په ورځ په غزه کې لاریون وکړ. حماس اورغورځونکو بالونونو په هوا کړل. اسرائیل د فلسطین په شمال او په لویدیځ غاړه کې د خلکو نیول پیل کړی چې نن هم دوام لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د ایدا توپان د زیانونو د معلومولو او له زیانمنو شویو خلکو سره د لیدنې لپاره نیویارک او نیوجرسي ایالتونو ته ځي. ولسمشر بایدن د دوشنبه په ورځ د نیویارک او نیوجرسي له هغو سیمو سره د مرستو اعلان وکړ چې د توپان له کبله ځپل شوي دي.
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.